کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه یو ساعت د ازادي په چپو کې خبرونه ته ځانګړی شوی دی چې وروسته به زما همکار عصمت ساروان درته وړاندې کړي. دا یادونه باید وکړم چې په دې خبرونه کې تر ډېره د افغانستان د اوبو بندونو پر اهمیت باندې غږیږو، چې د پروژې څومره عملي شوی دی، څومره کار غواړي، څومره ګټې لري، افغانستان خلک څه غواړي له حکومت څخه. او په دې اړه به وروسته په خبرونه کې نور واوري. تاسو خپل نظرونه را سره شریکولای سي، خو تر هغه مخه به ظفر با ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د جګړې د مسؤلانه ختمېدو په اړه څرګندونې کړې دي، خو د افغانستان نوم یې پکښې نه دی اخیستی. په ننګرهار کې چاودنو بیا هم ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د جګړې د مسؤلانه ختمېدو په اړه څرګندونې کړې. ولسمشر بایدن پرون په پینټاګون کې د وینا پر مهال پرته لدې چې د افغانستان نوم واخلي وویل چې په نړۍ کې باید جګړې په مسؤلانه ډول پای ته ورسیږي.
As your commander in chief, I will never hesitate to use
زبستاسو د سر اعلی قومندان په صفت هیڅ کله هم د امریکایانو د حیاتی ګټو او پټول نړۍ کې د خپل متحدانو د دفاع په برخه کې اړتیا پر مهال ته زور لکارولو ډډه ونه کړم، خو زه باور لرم چې زور باید ورستی لار وي نه لومړی.
تماوچ ولسمشر بایدن په دې څرګندونه کې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه خبرې وکړې. د تیر کال د فبروري د 9 تړون لمخې چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ وسوه، تاکل سوی و چې امریکایي پوځیان به د 2021 کال تر مې میاشتې پورې په بشپړ ډول له افغانستانه ووځي، خو د دې وتلو یو شرط د طالبانو له لورې اوربند او له القاعده شبکې سره یې د اړیکو پرې کول و. خو لا هم د افغانستان په بېلابېلو برخو کې هر ورځ د جګړو ډګرونه لا تاوده دي. په ننګرهار کې چاودنو بیا هم ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویلي چې نن سهار د بهسود ولسوالۍ په رنګ روډ سیمه کې په یو لاسي کراچۍ کې د ځای پر ځای سوي ماین چاودنه سوي چې یو کس پکې وژل سوی او څلور نور ټپیان دي. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې هم په یو شخصي موټر کې مقناطیسي ماین چاودلې. د ننګرهار د والي د دفتر د معلوماتو له مخې په دې پیښه کې یو کس وژل سوی او یو بل ټپي دی. دواړو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د 14 مالی کال په بودیجه کې د ولسی جرګې ډېرې غوښتنو ته پام کړی او دغه جرګه باید ژر تر ژره بودیجه تصویب کړي. د دې وزارت د چارواکو په خبره د بودیجې د نه تصویب یوه مهمه مسله چې د دولتي مامورینو او ښوونکو د معاشونو د لوړوالي خبره وه، د هغې لپاره 1.5 میلیارد افغانۍ په احتیاطي کوډ کې ایښودل سوي دي. خو د ولسی جرګې مالی کمیسیون بیا د بودیجې په دریمه مسوده هم انتقادونه لري. ولسی جرګې پرون چهارشنبه پر یاد بودیجې په عمومي غونډه کې بحث وکړ او د دې جرګې دایمي کمیسیونونو ته دنده وسپارل سوه چې بودیجه په دقت مطالعه او خپل وړاندیزونه په لیکلي ډول د مالی چارو او بودیجې کمیسیون ته وسپاري. ولسی جرګې د ښوونکو ټیټ رتبه دولتي مامورینو او سرتیرو معاشاتو له زیاتېدو سربېره 19 موضوعات وړاندیز کړي چې باید بدلون پکې راسي. د افغانستان ولسی جرګې تر اوسه 2 ځله د 14 لمریز مالی کال د بودیجې مسوده رد کړې ده. زموږ غلزه د رادیو ری د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیم جامد مواد تولید کړي دي. دغه اداره دا خبر داسې مهال ورکوي چې تهران د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر نوې ادارې فشارونه زیات کړي چې پر دې هیواد لګول سوي بندیزونه لرې کړي. د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې رئیس رافایل ګروسی د دې ادارې غړو ته د تېرې دوشنبه پر ورځ ویلي چې څارونکو یې تایید کړی چې ایران د اصفهان په اټومي تاسیساتو کې سباندي 3.5 ګرام جامع یورانیم تولید کړی دی. که څه هم دا په دې بڼه غني سوي دومره زیات یورانیم نه دی، خو له هغو کې دای سي په اټومي وسله کې کار واخیستل سي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون څخه خپل هیواد په 2013 کال کې وایست او پر تهران یې بیرته بندیزونه ولګول. له هغه راهیسې تهران هم په تدریجي ډول په دغه تړون کې خپلې کړې یو لړ ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. په لوړه کچه د یورانیم غني کول یې پیل کړل او هم یې په اټومي تاسیساتو کې پرمختللې انتری ویژنونه نصب او فعال کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ولسمشر په توګه د دندې تر پیلېدو وروسته د لمړي ځل لپاره له خپل چینایي سیال سره پر ټلیفون خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د خبر پاڼې له مخې بایدن له شي جین پینګ سره په خبرو کې د چین د اقتصادي جبري او غیر عادلانه پالیسیو، په هانګ کانګ کې د ځپنې، په شینجن ولایت کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې او د تایوان په ګډون په سیمه کې د چین د ځواک ښودنې د زیاتېدونکو اقداماتو په اړه خپلې اساسي اندېښنې څرګندې کړې دي. د نړۍ د دغو دوو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو اړیکې د اقتصادي، سیاسي او بشري حقونو پر سر د اختلافاتو له امله له ډېر مودې راهیسې ترنګلې دي. او د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی میرمن یولیا له روسیې جرمني ته تللې. نوموړی پرون له مسکو څخه په یوه الوتکه کې فرانکفورت ته رسېدلې ده. جرمني ته د هغې د تلو په اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي خپره سوي. د خبرونو پای
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
د آزادی پچپوک د پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر بندونو خبری کوو. تازه په نیمروز کې کمال خان بند او په بدخشان کې د شورابک بند چاري بشپړی شوې دي. ورمه ورځ د افغانستان ولسمشر او د هند صدر اعظم په آنلاین ډول په کابل کې د شاتوت بند قرارداد لاسلیک کړ. شاغلی غنی د شاتوت بند اهمیت په اړه وویل دا بند به کابل سیند ته کافي اوبه ورکړي او د شیرازی او سمسورتیا په مرکز به یې بدل کړي. دا بند به د کابل شاوخوا 2 میلیون وګړو ته پاکې او صحي اوبه برابر کړي. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د دغه بند په جوړېدو څه باندې 2.8 میلیون ډالر لګښت راځي چې د هند لخوا ورکول کیږي او چاري به یې په شپږو کلونو کې بشپړې شي. شاتوت بند به 1.5 متره لوړ وي او 8 متره پلانوالی به ولري او د 1.46 میلیون متر مکعب اوبو زیرمه کولو ظرفیت به لري. تر دې وړاندې د نیمروز په کمال خان بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوې. کمال خان بند به افغانستان ته 9 میگاواټ برېښنا ورکړي او ورسره به 1.4 هکتار مځکه خړوب کړي. یو شمیر نور واړه بندونه هم جوړ شوي یا پرې کار روان دي. نن په دې خبرونه کې د دغو بندونو پر اهمیت خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د پوهنتون استاد او د علومو اکاډمۍ غړی پوهان بشیر دودیال. د اوبو د تنظیم د ادارې ویندوی شاغلی نظام خپلواک، همداراز د اوبو د تنظیم د ملي ادارې مرستیال انجینر احمد وایس بسیری، دیپلوم انجینر خلیل احمد نادم چې د بندونو متخصص دی هم په دې خبرونه کې زموږ میلمه دی. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته څو شیبې وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم چې په مستقیم ډول استودیو ته ټلیفون وکړي او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړي. په تیرو کلونو کې د ډیرو افغانانو یو لوی شکایت دا و چې افغانستان ته د نړیوالو میلیاردونو ډالر مرسته راغله خو د بندونو په شان بنیادي کارونه پرې ونه شول. په هرات کې د سلما بند له جوړېدو وروسته دا په دې وروستیو ورځو کې یو وار بیا د څو بندونو د جوړېدو خبرونه اورو. ځینو ته ما اشاره وکړه په دې سریزه کې. پر دې سربېره پر نورو کومو بندونو کار روان دی یا پلان په پلان کې دي چې جوړ شي؟ په دې اړه کله لومړی د اوبو د تنظیم د ملي ادارې مرستیال انجینر احمد وایس بسیری تبصره وکړي. ښاغلی بسیری مهرباني. نه تخنیکي همکار وایي چې بسیری صاحب لا تر اوسه پورې د ټلیفون له لارې وصل نه دی. نو که ښاغلی خپلواک نظر څرګند کړي د اوبو د تنظیم د ادارې ویندوی. خپلواک صاحب مهرباني.
سلامونه، وخت مو په خیر درنو میلمنو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې هستئ، افغان دولت د اوبو مدیریت او کنټرول په برخه کې په دې وروستیو کلونو کې ډېر جدي دی او خپل ولسمشر دغه موضوعات له نږدې نه تعقیبوي. اوس مهال د هیواد پر کچه په 2 لویو بندونو باندې کار روان دی چې د هغې جملې څخه کمال خان بشپړ شو د شاو ارو 97% چارې بشپړې شوې دي. همدارنګه د شورابک 99% چارې بشپړې شوې چې اوس عملاً په هغه سیمه کې د جنریټرونو او توربینونو د نصبولو چارې روانې دي، چې دغه د کمال خان په ګډون به دا دوه نور بندونه ډېر ژر ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دې تر څنګ په څو لویو بندونو باندې کار روان دی، عملاً کجکي بند دی، بخش آباد بند دی، دخنی درې بند دی، د پاشدان بند دی، د مچلغو بند دی، د سراب بند دی، د شفلوغ بند دی، د سلطان بند دی، د دې تر څنګ د فلتونی بند دی، په پکتیکا کې، په روزګان کې د توري بند دی، نو په مختلفو بندونو باندې کار روان دی. او تر څنګ د شل بندونو په پلان کې دي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا دا غي تاییدی شوی ده چې په 14 کال کې به یې عملاً چارې بشپړې کیږي. دغه بندونه به هغه د متوازن پراختیا ته په کتو د هیواد په مختلفو ولایتونو کې یې چارې پیل کیږي. د دې سروې او ډیزاین شوی دی، فقط منتظر یو چې بودیجه پاس شي او د دې چارې پیل شي. د دې تر څنګ 24 بندونه دي په پلان کې چې باغ منګه ولسمشرۍ ماڼۍ ته وړاندیز کړي دي، نو هغوی د هغوی تاییدي وروسته به بودیجه منظور کیږي او دغه چارې به هم په نوبت سره په راتلونکو کلونو کې پیل کیږي. د دې تر څنګ د په کابل کې د شاسو تلندر چې یو خورا ګټور او مهمه پروژه ده د کابل لپاره، دوه ورځې وړاندې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د کار د جریان قرارداد لاسلیک شو د هندوستان هیواد سره. په نورو ډېر لوی پروژو باندې کار روان دی، کانالونه دي، ستراتیژیک کانالونه دي په مختلفو ولایتونو کې، نور واړو متوسط کانالونه دي. د چک ډیمز پروژې دي چې یو نوې پروسه په افغانستان کې د دام ډېره موثره ده، د ځمکې لاندې اوبو پیاوړتیا کې د استنادي او غبینی دیوالونو پروژې دي، د ځمکې لاندې چې موږ غواړو سطحي اوبه په ځمکه کې جذب کړو تر څو د ځمکې لاندې اوبو سرچینې پیاوړې کړو. د دې پروژې تر کار لاندې لرو، خصوصا په کابل کې دي. زه یو چې یادونه کوم چې دغه په نړۍ کې په دې وروستیو کې د اقلیم بدلون له سخت بحران سره مخ ده، یعنی دغه ستونزه ټوله په ټوله نړۍ کې ده، افغانستان خصوصا کابل هم له دې نه خالي نه دی. په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو کچه ښکته تللې ده. په همدې موخه د اوبو ملي ادارې یو شمېر پروژې تر کار لاندې نیولې دي، چې هغه د چک ډیمز پروژې دي او همدغه د مصنوعي تغذیې پروژې دي، چې د کابل په درې سیمو کې دغه پروژې هغه ازمایښتي دوره یې بشپړ شو، خورا ګټوره وه. د سیمې خلک دغې نه راضي دي چې هغه پروژې د دوغاباد، بادامباغ او د عبدالحق په څلور لاره کې دي. یعنی دا په ازمایښتي پروسو بشپړه شوه. دا د ملي د آسیا پراختیا بانک په مرسته باندې دا پروژې تطبیق کیږي. شل نور همدا پروژې دي چې په روان کال کې به چارې بشپړې کیږي. د مختلفو برخو
کور ودان سلامت اوسې خپلواک صاحب. پوهان صاحب دودیال ښاغلی خپلواک د ځینو پروژو یادونه وکړه او داسې معلومیږي چې نسبت پخوا وختونو ته اوس یو څه بندونو ته توجه زیاته شوې ده. څه فکر کوئ تاسو؟ هم له دې سره موافق یاست چې دولت بندونو ته توجه زیاته کړې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو مخکې تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو درنو اوریدونکو خپلواک صاحب او انجینر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. کاملا بالکل اوس مګه د اکاډمیکو بحثونو کې په پوهنتونونو کې په اکاډمي کې مګه د اوبو منابعو ته سخت توجه کړی ده، ځکه چې د اوبو قلت احساس کیږي، کوچکالي کال په کال زیاتیږي او پس دېنه اوبو د یو اقتصادي مادي حیثیت موندلی ده. یعنی یو 40-50 کاله مخکې اوبه به که چا ته ویلي چې دا اقتصادي ماده ده یا نه ده، چا پرې باندې دومره فکر نه کوو. اوس اوبو مطلقاً د اقتصادي مادي حیثیت پیدا کړی ده او دا تړلې ده په سیندونو پورې. موږ په طبیعي منابعو کې د طبیعي منابعو په اقتصاد کې د اوبو په منبع باندې بحث کوو او دا بحثونه باید نور هم جدي کړو. معنا دا ده چې واټر ریسورس زمونږ ستراتیژیک باید شامل شي. او تر ټولو مهمه ده چې موږ د ځمکې د مخ روانې اوبه چې جاري اوبه ورته وایو یا روزمینی اوبه ورته وایو، دا باید موږ مدیریت کړو او په دې کې مطالعات وکړو. ډېره مهمه دا ده چې موږ د خپلې آبیاري حوزې له سره مطالعه کړو. بالکل زه موافق یم چې اوس توجه شوې ده او دا توجه باید موږ وخت کړی وای. او تقریبا وخت یو ځلې د شهید داود خان په وخت کې دې موضوعاتو ته ډېر توجه شوی و. موږ هغه وخت یو څو بندونه جوړ کړل، ډېر کامیابه بندونه، لکه نغلو بند، لکه د سروبي بند، لکه د مایپر بند، دغسې یو شمېر نور بندونه، او دغسې دغه اصلا د کمال خان بند، سلما بند هم په هغه وخت کې هغه لومړني اقتصادي 15 کلنو پلانونو کې شامل وو. متاسفانه دا حوادث او پېښې داسې راغلې چې هغه پلانونه یا فراموش شول یا د جنګو له امله تطبیق نه شول. په دې ترتیب دا حال دا چې ضرورت نور هم زیات شو او موضوعاتو سره حساسیت لا ژور شو، لا زیات شو. متاسفانه زموږ له فرصتونو د لاسه
ډېره مننه،
یعنی دې ته پخوان توجه وه، موږ دا احساس کړی وه او اوس هم ورته ضرورت ده. بالکل،
بله، ډېره مننه. تاسو دې حساسیت یادونه وکړه. ډیپلوم انجینیر صاحب خلیل احمد نادم دا پوښتنه مې تاسو ته متوجه ده. د بندونو د جوړېدو په برخه کې د افغانستان ګاونډیان اندېښنه کله ناکله څرګندوي. دا مسله حقوقي اړخ لري. د ګاونډیانو اندېښنې له حقوقي نظره څومره د توجیه وړ دي؟
اول خو سلام تاسو جناب سروان صاحب، تاسو همکارانو ته، تاسو درنو میلمنو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تاسو پوهیږئ چې رښتیا هم چې ځینې حقوقي ستونزې شته دي، مثلا د پاکستان سره د کونړ سیند دی، مثلا د هلمند دی، رایروت سیندونه دي، د بالامرغاب سیند دی، د آمو سیند دی، دا سیندونه جنجال شته. اما د حل لار شته دی چې د افغانستان دولت یو ښه پالیسي غوره کړي او د دې هیوادو سره په تماس کې، په همکاري کې، تاسو ګډه استفاده دوی کولی شي د سیندونه وکړي. اما متوجه دا خبره ده چې اوس مثلا ځینې بندونه ته، ځینې رودونه ته اصلا توجه نه سه. مثلا د بالامرغاب رود که تاسو وګورئ، پسلې آمو، پسلې هلمند، کونړ رود، داسې د اوبو ډک رود دی چې 12 کاله اوبه پکې بهیږي. او ما تر اوسه د دولت د خولې نه نه دی اوریدلی چې هلته کوم پلان جوړ شوی. الان چې ما په قرغزستان کې په بندونو کې 1900 کار ما کارونه کړي، تحقیقات مې کړي، هلته یو رود دی په نوم د نارین بند چې 12 بندونه پکې پلان شوي چې جوړ شي. دوه بند برق چې کروپسای او تکتاګول په نامه، دوی 2000 میگاوات برق دواړه بندونه ورکول، یو 1200 او بل 800. الان چې هغه رود د نارین رود او د بالامرغاب رود د شکل د اراضی ته وګوري، اندازه د اوبه، سرعت د اوبه، ټول مشابه اوږدوالی د رود، او بالامرغاب رود دومره ظرفیت لري چې کولای شي دومره یعنی برق تولید کړي او اوبه ذخیره کړي. بل دا چې د اوبه ذخیره کول خو څو ګټورتیا لري. یو دا چې مثلا هلته بر علاوه چې برق راکړي د زراعت دپاره ښه دی، مایداری فارمون دپاره ډېر ګټور دی، د طبیعت تغییر دپاره ډېر ګټور ثابتېږي.
بله، ډېره زیاته مننه کورودن. شاخل خپلواک، تاسو مخکې د بخشاباد او مچلغو، کجکی او سلطان او څو نورو بندونو نمونه واخیستل چې دا هم په پام کې ده چې په دغو بندونو باندې هم کار پیل شي، په ځینو خو کار هم پیل شوی دی. او شاخل نادم دی بالا مرغاب د سین یادونه هم وکړه. د دغو بندونو د جوړولو لپاره بودیجه شته او که نشته؟ پیسې به څنګه ورکوي؟ ځکه چې مخکې د افغانستان مرستند دوی هیوادونه چې له افغانستان سره مرسته کوي، هغوی څو ځلې داسې ویلي دي چې تر هغو پورې له افغانستان سره په دې برخه کې مرسته نشي کولی تر څو چې افغانستان د اوبو د حق مسأله له خپلو ګاونډیانو سره حل کړي نه وي.
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې اسئ، افغانستان د بودیجې اړخه یو څه ستونزې شته دي. یعنی زمونږ عمده ستونزه د بندونو د اوبو مدیریت په برخه کې عمده ستونزه همدا ده چې څومره پیسې چې اړتیا دي عمره نه لرو. کنه د افغانستان په ټولو لوی سیندونو باندې لوی لوی بندونه موږ سروې ورته کړی ده، په دې باندې به کار پیل کېده. اوس مهال هم دغه په 12 لوی بندونو کې اکثر د افغانستان په خپله بودیجه باندې جوړېږي. د هغې جملې څخه یو د شاتوت للندر باندې چې 2 ورځې وړاندې قرارداد لاسلیک شو، د هغه پیسې هندوستان ورکوي. د شورابک بند جرمني هیواد ورکوي. د شکاجکی د پی 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 پروګرام لخوا جوړیږي. نورې ټول د افغانستان په خپل بودیجه باندې جوړیږي. او د دې ترڅنګ هغه شل بندونه چې په 2014 کال کې چارې پیل کیږي، دام د افغان دولت په بودیجه باندې جوړیږي. د بالامرغاب سیند یا د کونړ لوی سیند، همدارنګه پنجامو اوزا یا د هلمند لوی سین په دی باندې منګ تاسو جریان کې سې چې وخوړان دی پولیس مشري مانی کې دیوی استرلی کمپنۍ فروټسکیو سره قرارداد لاسلیک شو چې دا غته به هم نامې لمخه به د افغانستان په لوی سیندونو باندې بندونه جوړیږي چې دا بندونه به د 60 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري. یعنی هغه سره خبرې روانې دي منګ ورته هغه خپل لیوالتیا باندې
دا یعنی وسم خبرې روانې دي د خبرو تر هده پورې دا موضوع کوم موافقه لانه د لاسلیک شوی
بس تا دی چې دا خو غټه مسله ده ډېرې پیسې غواړي. یعنی موږ که د کونړ په سین باندې 15 بندونه موږ په پلان کې کړي 4 بندونه خپل جوړو 15 بند هم پروټسکو ته وړاندیز کړی دی. د کونړ په سین باندې 15 بندونه جوړیږي دا کله چې پکار شروع کیږي باید 3 میلیارډ ډالر موږ ولرو. پروټسکو باید هم 3 میلیارډ ډالر ولري چې په دغه ساحه باندې کار شروع کړي. بندونه یو 3 میلیارډ ډالر کمی پیسې نه دي. بیا داسې هیواد چې افغانستان چې دا اوس مهال هم د مالی ستونزه لري د پیسو ستونزه لري. بل د دوی وړاندیز د پنجامو او زوا د مرغاب سیند دی او د کونړ سیند دی چې په دې باندې دوی لوی بندونه جوړي. یعنی زمونږ دا خبرې تر ډېره ځایه مثبت روانې دي. اوس راته وړاندیز هم کړی و چې دا چې موږ تاسو سره په دې برخه کې مشترکاً کار کوو د دې تر څنګ ستاسو د ادارې 160 کسان موږ جذبوو چې په داخل د هیواد او یو شمېر بهر د هیواد یا استرالیا یا نور هیوادونو ته واستو تر څو هغه هلته عملی او تخصص زده کړی وکړي. یعنی تر ډېره ساحه مثبت روان یو. ان شاء الله زموږ هیله ده چې هغه به په دغه ساحو کې عملاً کار پیل کړي او د کله چې دا کمپنۍ چې یو لوی کمپنۍ ده او ډېر امکانات لري کدی په یو ساحه کې کار شروع کړي په افغانستان کې تر ډېره حد دا ستونزه حل کیږي.
بله صاحب ډېر زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو اوس تاسو ته نوبت درکوو چې د بندونو په اړه زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. د پوهنتون استاد او د علومو اکاډمۍ غړی پوهان بشیر دودیال د اوبو د تنظیم د ادارې ویندوی نظام خپلواک ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم زموږ میلمانه دي. څو شېبې وروسته به د ولسي جرګې د تفتیش د کمیسیون غړی ښاغلی محمد ابراهیم غشتلی هم راسره ملګری شي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمېرې
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي.
د ټلیفون شمیرې د 0 9 2 3 5 4 بل شمیره د 0 8 2 5 5. د سکایپ د طریقې هم لمر سره تماس نیولای شي. radio.azadi زموږ د سکایپ پته ده. اوریدونکو له روزان راو پیژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهربانی.
مولانا اعظم احمد کریم د کندهار ساسره فتماش کې اندر نو مېرمنو ته سلامونه وایم. دا دوه سیواد هندستان سره ډیره مننه او د پاکستان دښمنی ولې نه په نه غو سره یې ولې د افغانستان سره چې دوی په دوستۍ کې کومه کې مونږ د پاکستان د دښمنی کې او دا د امنیت په امنیت له نو څنګه چې په دغه ته وسه اوریدونکو کې د افغانستان خلک منان دي اسمن دي. پاکستان نه غواړي چې افغانستان کې هندوستان یو داسې ولس وو داسې د خیر کار وکړي د یو اوبو کار وکړي ولس ګټه جم پورته کړي مونږ زما دغه اندېښنه چې په دغه کې د امنیتي او په پیښې
صحیح مننه ستاسو اندېښنه به له خپلو میلمنو سره شریک کړو. وګورئ چې دوی څه درته وایي. بل اوریدونکو له روز ځان راو پیژنئ. ازادي رادیو
السلام علیکم سروان صاحب.
سلامت اوسې مهرباني کوي.
احمد همدر در سره پاړی کا کېم د لغمان نه پښتنه مې اول خو سلامونه ملمنو ته وایم او بیا پښتنه مې دغه داسي دغه د وګه مهر کول څه د نور ملکو ته روان دي. آیا دغه مهر کول بل دغه نور پروژو نه ضرور نه دي؟ زما دغه پښتنه ده باید چې په دغه اول کار په دغه سوایو
صحیح مننه. تاسو وایئ چې تر هر څه مخکې دی توجه دی اوبو مهارولو ته واړول شي. صحیح ده. ډېر مننه. بل ملمم اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنئ.
تقدیر الله ما د کلګي نه تفسیر
ما
وختل د کلګي د بس کې پښتنو کوم مجلس کلګي باندې هم په تسلیم کې سلام کا کېدای کنه دی.
صحیح ډېر زیاته مننه. یو بل اوریدونکو هم اورو بیا به ملبنو ته ورشو مهرباني کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډیر مننه شرین جان منګلی هم لاخوست خار نه
مهرباني منګل صاحب
اځه غنه مول ورونځ په ورک سلامونه ورته وړاندې کوم او پختره مې په دې ډول دا چې په دغه پانتون نه په کوم پروژه کې ګټه اخیستل کیږي د کوم پروژه لپاره به استعمالیږي
صحیح مننه البته وو ویل شوې مثلا د تازه قرارداد چې شوی دی د کابل کې د بند اوبو د ټراک لپاره یا د نیمروز د بند د کمال خان هم همداسې یادونه وشوه. خو خیر اوس به ورشو میلمنو ته. لومړی پوهن صاحب، محمد کریم اندیشنه درلوده چې د بند امنیت به څنګه شي. دوی شاید اشاره دې ته وه چې د هند او پاکستان ترمنځ سیالي ده، نو دا سیالي به سبب شي چې د بند ته چې هند اوس جوړوي په افغانستان کې او په کابل کې دې ته ستونزې پیښې شي. څه وایست دوی ته؟
ډېره ښه پوښتنه یې وکړه کریم جان ورور له کندهار نه. او د دې ملي احساس ډېر د قدر وړ دی. موږ نه غواړو چې د اوبو موضوع سیاسي کړو. البته ګاونډیان په لابیګري کې ډېر تکړه دي تر موږ نه. موږ متاسفانه زموږ دولت، موږ د اوبو متخصصین، زموږ ادارات په خارج کې، زموږ د بهرنیو چارو د وزارت نمایندګۍ ضعیفه دي، ناتوانه دي، دې موضوع ته تراوسه پام نه ده کړی. موږ دا موضوع د سیاسي او استخباراتي مسلو نه راجدا کوو، داسې په علمي شکل، په اکاډمیک شکل او په تخصصي شکل سره موږ دا ډېر په دوستانه فضا کې د ضرورتونو له مخې او د نړیوالو قوانینو له مخې دا غواړو چې ګاونډیانو سره مطرح کړو. دا یوازې د کمال خان د بند پاک نه دی، کولر د سیم په حق نه نه، بلکې په مجموع کې زمونږ د اوبو د سرچینې خپل داخلي چي دي. دا نو به تاسو یو مثال وایم. په دنیا کې ډېر څه یو دونه دي چې سندونه نه لري. دا تاسو تقریبا 200 یو دونه ډېر څه یو دونه چې سند نه لري. 235 نور سندونه ګډ دي، یعنی د څو هوادو دی، یو هوادو دی بل او حتی د څلور هوادونو نه چیرې پور پاک داسې هوادونه شته دي. لاس فیصده سندونه دنیاوالو د بیل او کولنګ په واسطه جوړ کړي، په تخنیکي کار سره لاس فیصده سندونه په ټول دنیا کې جوړ شوي. دا د دې اهمیت ښیي او هر یو خپل مشروع قانوني استفاده ترې نه کوي، دا حق ده. موږ متاسفانه په دې جنګونو کې داسې مصروف پاتې شولو چې ډېر دنیاوالو دا فکر وکړي افغانستان دا اوبه څه کوي. نو ځي دي مثلا په خو موږ دا نو له سوي او مکانونو کې په وخت چې زموږ مطالبات هم کړی او یو څه ور سره برخه اخیستی و، موږ 3 میلیونه هکتار کرنی زاده او ریبالاندې ابیاری زموږ درلودلې زراعتي او 3.8 میلیونه هکتار پاتې ده. هغه وخت موږ د دې ټول زموږ لپاره سندونه کاملا په قوي ډول سره مهارولې شو. دنیا نړیوال بانک چې باید موږ سره مرسته وکړي، نړیوال بانک اف یو هیڅ څه نه شو ویلای، ویلي چې زراعتیز مکه لري. اوس چې څومره ورته زارې یو کوزاري وای کو وروره، ته یو شهر ته میدونه چې زراعتیز مکه لري، نو خدای غدي بس دي کنه. او دا فرصت نورم به هڅه دی لاس وځي. موږ ګمبيري داش زراعت لپاره تخصیص کړی اوس په میدان جوړیږي. خلکو چې دا اوریدل وای کوڼر سین نور څه کوي، خو ته په میدان جوړیږي، ته خو زراعت په باندې نه کوي. نو دا موږ خپل نیمګړتیا ده، موږ خپل سستی ده. یو خلا یری کې سوسیاست بل دا چې موضوع سیاسي شو، نور ملکونو رقابت زمونږه وخت بل دا چې تخصصي باندې کې نور فرصتونه دلاس ورکو، کومه انرژي ته ضرورت خپل ثابت کو، فابریکې ولرو، صنعت ولرو. او تر ټولو مشکل دا چې موږ په دنیاوالو ته وایو چې موږ سید ذخیروي بندونه تم ضرورت کړو، انحرافي تم، اما هغه ذخیروي بندونه زمونږه باعث دي ګرځي چې او بل ذخیره کو، دا بیا سیلابونه نه جوړیږي، نو ګاونډیانو دا بیا تاسو تم خطر دي. فکر کې چې موږ ذخیروي بندونه جوړو، دا به په مدار بیا به موږ ترې استفاده کوو، تاسو هم ترې استفاده کوئ. ډېرې لارې شته دي، معقول دلایل شته دي، خو په دې شرط چې موږ په دغسې مذاکراتو کې دوی سره کینو، په سړک علمي لحاظ دوی ته قناعت
ورکړو.
غواړم وایم په علمي حالت کې افغانستان متاسفانه دا توانایي نه لري او نه ملت ورته اجازه ورکړي چې چا سره ګاونډیانو سره بل چا سره د اوبو په سر کوم معامله او قرارداد وکړي. دا فقط هغه وخت کېږي چې موږ تخصصي توانایي قوي ادارې ولرو، متخصص کادرونه ولرو، په هغه وخت کې دا کار کولای شو. د فعل اند لپاره نشو کولای. یا دا ده چې موږ ته ډیر ضرور ده چې دا توانایي به ډیر ژر ترلاسه کړو چې نور موږ فرصتونه د لاسه ونوځي. دا ډیر لوی ظلم ده، لوی خیانت ده، د دې خیانت نه باید ځان وساتو.
ډیر مننه استاد. شاغلې نادم زموږ شی باوریدون کې همدر صاحب ویل وای د اوبو کنټرول او مهارت باید تر هر څه مخکې توجه وشي. او شاغلې خپلواک ویل چې افغانستان دومره ډیره بودیجه نه لري او بهرانیان هم په دې برخه کې ډیره مرسته نه کوي، ستاسو په نظر چاره څه ده، باید څه وشي؟
ډېر مننه د ورور چې دا سوال کړی دی. خبره دا ده چې ظرفیت پیدا کیږي، اوس دا ګاونډي وادونه سره باید یو کانفرنس جوړ شي، د دوی سره دا مسله مطرح شي چې دا اوبه صحیح ده چې مونږ یې ذخیره کوو. اما افغانستان یو غرنی هیواد دی، زراعتي مځکه کدوې احصایه ولري، دوی ته معلومیږي چې څومره مونږ مځکه لرو او څومره اوبه ذخیره کیدای شي. یعنی دا اوبه چې ذخیره شي په هغه اندازه د ګاونډي هیوادو لپاره هم ډېر مفید، دوی کولای شي چې سرمایه گذاری یا پانګونه جذب کړي په افغانستان کې، حتی د ګاونډیانو څخه استفاده وکړي. دا ډېر مشکل کار نه دی. او بندونه چې افغانستان کې جوړیږي، خبره دا ده چې مونږ ریګو تیګو ټول د بندورو په شاوخوا کې لرو، مونږ ته ارزانه تمامېږي. مثلا تاسو وګورئ په اروپایي هیوادونو کې چې دوی ته مثلا ریګو تیګې ضرورت دي، د کیلومترو دغه مسافه دوی ته وي چې تر څو چې دوی دغه آماده کې. اما په افغانستان کې دا ټول مسایل دغه دي. او بل دا چې مونږ تاسو یو واپیکا په نامه یو اداره درلو چې بند جوړولو اداره و په مربوط دی وزارت انرژي او آب، هغه واپیکا اداره په ټاپه ولاړ دی. او دغه اداره د بند جوړولو اداره باید دا فعال کی. مثلا پخوا یو مشاور ته دوی 15000 ډالر ورکول د خارج وراويسته چې دغه وکړي. د ډاکټر د کریزې په وخت کې دا پیشنهاد هغه وخت ما کړی، تاسو کولی د ګاونډي وادو څخه مثلا تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان چې دوی په دغه کې ډیر تجربه لري، دوی څخه خه متخصصین دعوت کړي ډیر په ارزان اته 15 ډالر. او تاسو کولی دا واپیکا فعال کړئ، دغه ترڅنګ دوی د تجربې نه تخنیکی خلق بروزوی او انجینران ته تجربه ورکي، او دغه اداره فعال کوي ډیر باردان تمام شي.
بله ډیره زیاته مننه. زموږ بل میلمه د ولسی جرګې د تفتیش د کمیسیون غړی ښاغلی محمد ابراهیم قشتلی هم دا شیبه د ټلیفون له لارې راسره دی، ورته هرکلی وایم. وکیل صاحب، په وروستیو ورځو کې په ولسی جرګه کې د بودیجې په سر تاوده بحثونه و، جنجالونه و. آیا په بودیجه کې د بندونو برخې ته څومره توجه شوې ده؟ آیا په دې مو هم بحث کړی دی چې لازمه یا په کافي اندازه پیسې د بندونو لپاره اختصاص شوي دي او که نه؟
سلامونه درنو میلمنو ته او تاسو ته ټول اوریدونکو ته. بله، موږ په بودیجه کې په کافي اندازه باندې د اوبو برېښنا وزارت او د ادارې لپاره پیسې لرو. تقریبا دغه بودیجه اوس زما مخې ته ده. د 14م کار لپاره موږ 18 میلیارده افغانۍ شاوخوا بودیجه ګوښه کړې ده. او د دې تر څنګ موږ د انکشاف ملي چې د دوی ځینې پروژې هغوی مخته ولي، ځینې بندونه هغوی جوړوي، هغوی ته هم موږ بودیجه ورکړې ده. د هغوی بودیجه، هغه بودیجه او دغه بودیجه سره یو ځای کې ډېره غټه پیمانه بودیجه موږ ورته ګوښه کړې ده. د دې بودیجې سره کېدلی شي په غټه پیمانه بندونه جوړېږي، چک بندونه جوړېږي، متوسط بندونه جوړېږي، لکه څنګه چې ویان صاحب اشاره ورته وکړه. په راتلونکي کال کې موږ ډېر زیات بندونه جوړېدلی شي او ډیزاینونه ډېر بندونه د ډیزاینو لاندې دي، او ډېر بندونه به ان شاء الله تعالی کارونه به بشپړ
شي. ډیره زیاته مننه. ښاغلی خپلواک د اوبو د تنظیم د ادارې وایند، زموږ شو اوریدونکي له بغلان ټلیفون کړی او د کیلګي بند پښتنې کوله چې آیا دا مهم په نظر کې دی چې کار پرې وکړي. او بل وکیل صاحب غشتلی وویل چې 18 میلیارد افغانۍ بوریجه د بندونو لپاره اختصاص کړی ده. په بوریجه کې دا پیسې کافی دي؟
دا د کلیګي بند په اړه زه غواړم یو څو موضوعات ته مسلسل اشاره وکړم. یو د کلیګي بند، نن سهار مو د اکبر بارګزای چې د بغلان ولایت والی دی، د اوبو ملي ادارې مقام ته راغلی و. هغوی سره هم د کلیګي بند او د اجمیر د تحکیماتو پروژې
او یو شمیر چک ډیمز پروژې چې باید په هغه ولایت کې تطبیق شي. پمدی اړه مو والی صاحب راوخته ور سره باسه مو کوي او د بغلان سندیزی حوضې رئیس ته وظیفه ورکړل شوه ترڅو دغه سیمو ته ورشي او ورته سروې شروع کړي او مسله هیله ده د دوی پوښتنه جواب شوي د کلیګي بند په اړه. دویم د مخکې استاد اشاره وکړه دغه ته چې د زمکو اندازه څومره وا اوس د زمکو خړوبولو لپاره څومره شي یعنی اړتیا د عمر کار نه دی شوی یا کار نه کیږي. ما مخکې یادونه وکړه په لوی بندونو باندې کار روان دی یعنی دا اکثر یې د اوبو بندونه دي. نو کمال خان بشپړ شو کمال خان د یو سلو څلور اویا زره هکټاره کرنیز ځمکه به خړوبوي. د نیمروز ټول هغه خړې دښتې چې مخکې بمدسې پرتې وي دا به زرغونېږي او د دننه به په زرګونو هیوادوالو ته د کار زمینه مساعد کیږي. همدارنګه کجکی دی پاشتان دی د مچلغو بند دی په کابل کې دا دی د شاوارو چارې بشپړې دي دام کرنیز ځمکه خړوبوي او په څنګ کې شاتوت لندر دی چې څلور زره هکټاره کرنیز ځمکه خړوبولو وړتیا لري. په ستراتیژیکو کانالونو کار روان دی په لغمان کې شاهي کانال دی په هلمند کې نهر سراج دی زمینداور کانال دی د کمال خان خپله کانالونه دي. د دومره کار روان دی چې بیساره یعنی په شل کلونو کې دومره کار نه و لکه اوس چې په دې یو کال کې یا په تیرو پنځه کلو کې دومره کار د اوبو په برخه کې شوی دی. زه وایم زما په نظر چې په سل کاله کې به دومره کار نه و شوی چې په دې څلور کلو کې کار شوی او روان دي. بل د انجینر صاحب د واپیکا د ریاست یادونه وکړه. یو چې د مخکې د اوبو انرژي وزارت او بي دغه وزارت په دوه برخو تقسیم شو. د اوبو ملي اداره شو د انرژي د خدماتو اداره شو. ټول اوبه چې د کرنې وزارت سره وي د کابل شاروالۍ سره وي واپیکا ریاست چې کار کو په دې برخه کې یا د کلو او پراختیا وزارت کار کو دغه ټول اوبه راغله د اوبو ملي ادارې ته یعنی یو درس شو. خواله چې شه د یو مشخصه درس دی دوی پلان پالیسی او عملاً په پروژو باندې کار کوي او د ملي پراختیا شرکت ته یو شمیر پروژې بیا ورکوي چې هغه په کار کې یو دولتي شرکت دی. امکانات ډیر لري دا چې خارجي شاهي شرکتونو ته ورکو خدای چې خپل دولتي شرکت یو افغانان ته کې مصروف وي. یو خارجي په دې برخه کې د اوبو ملي اداره کې کار نه کوي. ټول افغان انجینران دي مسلکي خلک دي هغه لوړ ماشونه چې خارجانو ته ورکول دا په کم اندازه افغانانو ته ورکوي او ډیر خلک مصروف دي په دې برخه کې. د مهمه خبره دا ده چې د اوبو مشخصه درس معلوم شو. که تاسو د ازادي راډیو د دغه خبرونې لپاره پروسه کال تیر کال یو کس راغوښته نو بیا به م څلور ادارو پنځه ادارو ته زنګ وهه. خو اوس یوه اداره مشخصه معلومه ده چې دغه اداره د اوبو کنټرول کوي او ادرس یې معلوم دی. دا څومره غټه لاسته راوړنه ده. بل د بودیجی مسله ده. د بودیجی مسله وکیل صاحب یادونه وکړه د اوبو ملي ادارې مالی وزارت او ولسی جرګې سره مشترکه ناستې په دې برخه کې وکړې. 10 میلیارد افغانۍ موږ ته ځانګړي شوې دي. هیله مو دا ده چې په دغه بودیجه کې هم دا پیسې پاس شي. ما یادونه وکړه چې په شل بندونو باندې به په 14 کال کې کار شروع کیږي. دا غي جملې څخه هم دغه بند هغه بندونه په همدې بودیجه کې دي. نورې پروژې دي د چک ډیمز د کانالونو د کاریزونو د سینادیو غبینی دیوالونو چې د هیواد په ټولو ولسوالیو کې یعنی فکر وکړه دا اوس عملاً د هیواد په ټولو ولسوالیو کې داسې یو ولسوالۍ دی مشخص کې څوک چې هلته د اوبو ملي ادارې یو پروژه نشته. حتماً به پروژه وي غټه پروژه به هم وي وړه پروژه به هم وي او د چک ډیمز پروژه به ضرور هلته وي. یعنی دا کم کار دی کم کار شوی دی. په پنځه راتلونکو پنځه کلونو کې به تاسو وګورئ چې دغه سطح څومره لوړیږي یعنی څومره کار په دغه برخه کې کیږي. اراده موجوده ده. حکومت خپله ولسمشر یعنی دغه مسایل له نږدې نه څاري. په ډونرانو سره خبرې روانې دي. د یو استرالیایي کمپنۍ چې د نړۍ په سطح ډېره قوي کمپنۍ ده فورټیسکیو تاسو د پاړه معلومات لري د هغې راجلبول چې خپله عملاً رئیس کابل ته راځي او تفاهمنامه لاسلیک کوي بیا په هغه باندې مطالعه شروع کوي بیا وړاندیز کوي چې موږ به ستاسو یو سلوشن لپاره تخنیکي کسان ونیسو. دا به بورسونو کې بهرنیو هیوادونو ته ولیږو. دا وړه خبره نه ده. په دومره په داسې یو هیواد چې د هغه خپله د ولسې د پل لاندې پیدا کیږي هملته لویږي هملته مړ کیږي خپل ژوند له لاسه ورکوي. هغه راځي ستا په هیواد کې د سلما بند په 300 میلیونه ډالر جوړوي. د هغې تر څنګ د شاتو زلندر په 268 میلیونه ډالر قرارداد لاسلیک کوي. دا ساده خبره نه ده. دا چې اداره اراده موجوده نه وي خلک نه وي دا څنګه کیدای شي؟
بله ډېره مننه کوروان خپلواک صاحب. انجینیر صاحب نادم نن سبا بلکې لا ډېرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د وچکالي مسله ډېره جدي ده. سږ کال هم ویل کېږي چې ورښتونه ډېر کم دي او په مجموع کې دا ټوله سیمه له وچکالۍ سره مخامخ ده. د همالیا او د هندوکش یخچالونه وای په اوبو کې دودي. تاسو د نورو هیوادونو تجربه هم لرئ، له وچکالۍ سره نور په څه ډول مبارزه کوي او افغانان باید څه وکړي ورسره؟
تاسو پوهیږئ چې مثلا ښه استفاده د اوبونه، مناسب استفاده د اوبونه دا ګټه کوي چې مثلا ذخیره ډېر دغه شي. بله دا چې مثلا په خارو کې تاسو وګورئ، ما پیشنهاد دا دی چې مثلا ښاروالي د کابل دغه پر ځای چې سړکونه دغه کې قیویزي کې دغه پر ځای د تیګونو د خښتونو استفاده وکړي، لکه نورو مملکتونو چې دا اوبه چې مثلا ورخ کېږي دا راسن مځکې لاندې دغه شي. بل دا چې مثلا د څښلو اوبو دپاره دوی کولای سي د پایپ لاینونو استفاده کړي، مثلا د پنجشیر د رود نه د سیند نه دوی کولای سي چې بګرام ته کابل ته اوبه د پپلاین له لارې راوړي چې خلک استفاده وکړي. نو دا د بندونو جوړول دا ډېر ګټه رسي دې ته، په دې چې دا اقلیم کې اقلیم ته تغیر ورکوي. مثلا ما ولیدل چې په قرغیزستان کې دغه بندونه چې وو ډېر غټه ذخیره وو چې حتی په دغه باندې پر اقلیم باندې تاثیر کړی وو چې کولای شو چې تبخیر له لارې بېرته اورښت وشي. دا افغانستان خو دا ډېر امکانات دې ته لري چې غرنۍ هېواد دی، انشاءالله چې دا بندونه جوړ شي زه مطمئن یم چې انشاءالله دا مشکل د اوبو به حل شي. بل مشکل چې په افغانستان کې ستا په قانون کې دا سپتیک چاګان کې جوړ شي دا ټول اوبه ککړ کړي دي او دا ډېر خطرناک دی. او دا اداره اوبو اداره کولای شي چې د کابل شاوري سره په تفاهم سره د کانالیزاسیون په برخه کې دوی یو هغه وکي یو تصمیم ته ورسیږي چې دا سپتیک چاګانې باید چې د کنټرول شي او یو کانالیزون لاله دی وکولای شي د فاضلاب بل ځای ته ورسي او دغه بیا تصفیه شي، د تصفیه اوبو څخه بیا دوباره دوی استفاده کولای شي. تاسو وګورئ اروپایي هیوادو کې نور هیوادو کې د پیسلا د اوبه ریسایکل کیږي، دوباره تصفیه کیږي، دوباره استفاده نه ځینې کیږي.
بله بله، ډیره مننه کوروادن خپلواک صاحب، تاسو دا خبرې په یاد لري، وروسته به تاسو ځواب ورکړي. خو پوهان صاحب، انجینیر صاحب نادم دی پایپ لاین خبره وکړه، اوس که چیرته له پنجشیر نه کابل یا پروان ته کانال جوړیږي د اوبو څومره به ګرانه تمامیږي، څومره اوبه به تبخیر کیږي، ضایع کیږي به، او که پایپ لاین تیر شي نو شاید کمی اوبه ضایع شي یا هیڅ ضایع هم نشي، اما څومره به د افغانستان لپاره دا وارداره تمام شي، قیمت به ډیر لوړ نه وي؟
بله، اوبو ذخیره کول، دی اوبو ساتل، دی اوبو نه استفاده کول هغه اقتصادي اړخ ډیر مهم ده. پایپ لاین تیرول یا د څاګانو جوړول د ډنډونو کنه په پاکستان او په دې ځکه غرنی تالابونه ورته ډیر زیات جوړ کړی یو یو د ځمکې لاندې اوبو په ذخایرو باندې ډیر مثبت تاثیر کوي. په ایران کې ټاورز او یو لوی ډنډ دغه ده. د افغانستان خاوره خوشبختانه نفوذ پذیر ده، خصوصا د افغانستان شاوخوا. خو کومه یو څه دی اوبو زیرمې ولرو څو واړه بندونه زیرزمینی اوبه ذخیره کیږي. پایپ لاین بر علاوه دغه سیستم کې هغه د هم ډیر ارزانه تمامیږي، د ته لیننګ یا سرکاري وایي دی اوبو ضایعات کمیږي، اما له یوې منطقې نه تر بلې منطقې پورې اوبه ډېرې ښې انتقالېدلی شي. دا ټولې هغه لارې دي، اما چاره نشته تر څو مصرف باندې ونه کړو نه کیږي. او څومره چې وخت پرې باندې مصرف وکړو څه تدابیر ونیسو عمره د آینده مصارف کمیږي. اوبه کال پال کمیږي، ارزش اوچتیږي، ورښتونه شاید وروسته د څو کلونو نه وچکالیګانې تکراریږي، خصوصا افغانستان او ایران په داسې یو ځای کې ده چې د ایران جنوب برخه البته او افغانستان نیم افغانستان پرته د مرکزي مرتفع سیمونه د باران د قلت سره مخامخ ده. موږ ندرتا په بعضې وختونو کې 300 میلیمتره بارندګي لرو. دا ټول هغه ګواښونه دي چې موږ دې ته متوجه کړي چې د موجوده منابعو نه ازمی استفاده وکو. خوشبختانه دغه یخچالونه د هندوکش د غره دغه د واورو ذخایر چې دست دوامداره یا په پسردي کې زیات اوړي کې کم دا چې را بهیږي مونږ دې ته باید متوجه وسو چې دغه د اوبو د چارج کول دغه دوه عملیې چې او د بل معکوسې وي دا په یو اقتصادي مصرف سره به وي خو اما ګټه یې ډېره زیاته ده. د دې نه بر علاوه مونږ متاسفانه د اکویفرونه داسې دي چې په مختلفو ارتفاعاتو کې دي د ځمکې لاندې دا هم د ماتېدو وړ دي که مونږ د دې دغه د زیرزمینی اوبو ذخیره په پام کې ونه ساتو دا تعمیراتو ته ودانیو د ټولو باندې بیا بد تاثیر کوي. بیا مصارف تر دې نه هم اضافه کیږي که مونږ همداسې د اوبو را ایستلو ته دوام ورکړو دا شاید د تعمیرونو د غورځېدو باعث وي. همداوس هم نښې ښکاري بعضې دیوالونو کې درزونه پیدا شوي دا د برېښنا پایې چې وګوره یو شمېرې کږې شوي دي کورونو کې داسې د هغه پایې کږې شوي دي. دا ټول د ځمکې لاندې هغه دي چې هغه تخلیه شوي دي د ډېرې زیاتې استفادې له امله. دا یوه ډېره جدي موضوع ده. اوس که مونږ د اوبو زیرمه کولو د مصرف فهم کړي سو بله ورځ به دا ټول تعمیرونه مجبور یاسو چې یا جوړ کړو یا به رانول اړېږي بیا به انسانی طرفات هم وي نو اقتصادي اړخ خامخا مهمه ده. اما یو شی بس عرض وکړم هغه دا خبره ده چې مونږ کولای شو دا توانایي لرو امکانات شته ده د علمي لحاظه دا امکانات شته چې اوبه برابرې کړو حتی په ډېر بده وچکالۍ کې هم مونږ دا امکانات
بیا نوبت درکو چې په څه ډول قدرمنو اوریدونکو ته وایم چې تاسې آزادي راډیو اورئ. د آزادۍ په څپو کې خپرونه ده. دا خپرونه د افغانستان اوبو او بندونو ته ځانګړې ده. د پوهنتون استاد او د علومو اکاډمۍ غړی پوهاند بشیر دودیال د اوبو د تنظیم د ادارې ویندوی نظام خپلواک د ولسي جرګې د تفتیش د کمیسیون غړی محمد ابراهیم غشتلی او د بندونو متخصص ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم زموږ میلمانه دي. ښاغلی غشتلی مخکې انجینیر صاحب نادم وویل چې بهتره ده چې ښاروالي د اسفالت یا قیر سړکونو په ځای د خښتو یا د تیژو سړکونه جوړ کړي. په ډیرو اروپایي هیوادونو کې هم همدا کار کیږي که چیرته له تیژو نه استفاده وشي څومره ډیرو خلکو ته به کار پیدا شي. په دې هند او پاکستان کې به تاسې لیدلی وي چې سلګونه کسان به په یوه واړه سړک باندې اخته وي کار به کوي تیږې به ورته متوي کار هم ورته پیدا شوی وي. او له بلې خوا دوی وایي چې دا کار به د دې سبب کیږي چې اوبه زیرمه شي د ځمکې لاندې زیرمه شي او تبخیر نه شي. څه وایست په دې اړه فکر کوئ چې ښاروالي دا کار کولی شي او باید وي کې او که څنګه؟
بله مونږ په افغانستان کې چون د افغانستان غرنیز هیواد دا د غرونو کافي اندازه باندې د تیګو زیرمه لري نو دوی کولی شي د تیګو سړکونه په صحیح توګه باندې جوړ کړي او د دغه نه استفاده وکړي. د دغه زیرمونه د یو طرف نه به خلکو ته کار پیدا شي او د بله طرف نه به په ډېره ټیټه بیه باندې مونږ سړکونه ولرو او په دغه نسبت د قیر سړک ته د تیږې سړک عمر هم زیات وي او د اوبو هغه کوم مسلکی نگانه سکوم اوبو پات کیږي هغه هم د موږ لپاره لکه څنګه چې نادیم صاحب ویلې هغه به هم وي. نو دغه د افغانستان لکه څنګه چې غرنی دی هیواد ده او د تیګو زیرمه هم لري دغه د افغانستان لپاره ډېر ښه ثابتېدلی شي. دوه مرازم د لکه څنګه چې خپلواک صاحب ویلې واقعیان دغه ادارې کې ظرفیت پیدا شوی ده او دغه ادارې ډېر زیات کار کړی ده. دغه اداره کې داسې ظرفیت پیدا شوی ده چې په دغه شلو کلونو کې دغه ظرفیت نه و پیدا شوی. ډېر زیات بندونه جوړ کړه او ډېرو زیاتو بندونو باندې دا اوس کاروان ده. پنځه کلن پلان لري او دغه پنځه کلن پلان یې ما مطالعه کړی ده چې په زرګونو بندونه دي چک بندونه دي متوسط بندونه دي او د دې تر څنګ
غټ غټ بندونو ډیزاینونه روان دي او اوس د مطالعې لاندې دي ځینې بندونه. نو دغه اداره کولای شي چې د افغانستان لپاره ډېر مؤثر تمام شي. موږ د ولسي جرګې لخوانه د دوی سره لکه څنګه چې دوی ویلي چې دغه بودیجه پاتې شي باید په دغه پیسې پاتې شي په بودیجه کې. موږ د ولسي جرګې وکیل صاحبان د دوی سره همکار یو د ټولو ولسونو په نمایندګۍ باندې دوی ته ډاډ ورکوو ولسونو ته ډاډ ورکوو چې دوی ته به چې هر څومره کېدلی چې دوی ته زیاته بودیجه ورکړو تر څو دغه اوبو مدیریت شي او خلکو ته ګټه ورسي.
ډېره مننه ښاغلی غشتلی. شاغلای خپلواک مخکې انجینر صاحب نادم ځینې وړاندیزونه درلودل د سپټیک څاګانو څخه رانیولې تر پایپلاین او د شاروالي له لورې د تیګو او خښتو نه استفادې پورې. تاسو ادارې یا کومې بلې ادارې په کابل کې ځینې کندې کیندلې دي چې اوبه زیرمه شي، دا هم د اوبو د زیرمه کولو لپاره یا د ځمکې لاندې د اوبو د زیرمه کېدو لپاره؟ البته که په دې اړه هم تبصره وکړي او د ښاغلي نادم د وړاندیزونو په اړه
سلسل جواب وایم. یو ښاروالۍ سره د اوبو ملي اداره عملاً کار کوي. یو چې ډېره مهمه خبره ده، د ولس همکاري په ټولو برخو کې، که هر اداره ده که هر وزارت ده که بله برخه ده، په ټولو نه کې خصوصا بیا زمنګ ادارې سره د اوبو ملي ادارې سره باید ډېره ښه رابطه ولري. ول چې شي کوي کابل کې موږ ورته وایو چې تاسو دغه د فاضله موادو څاګانې چې دي دا چې کله اوباسي د دې د غولې نسات هي دا کانکریټ کوي چې څو د دې په واسطه دا هغه جذب نشي په ځمکه لاندې اوبه خراب نشي. دوی دغه پریږدي یعنی نه کانکریټ هي یا خو بیا بل ځای ته ځیالته دکان مخه کې چې ساده هغه کانکریټ هي مخه هغه سطح کانکریټ هي نه پریږدي چې د سرکونو اوبه چې راځي ویلو ته چلته جذب شي، هم به د ځمکه لاندې اوبه قوي شي یعنی سرچینې، هم به د سرکونو نه خرابېږي ځکه قیر د اوبو مقاومت نه لري، هم به سرکونه روغ پاتې، هم به د اوبو سرچینې پیاوړي. بل دی راشي خپل څاګانې د هغه رقم چې موږ ورته وایو هغه رقم دی جوړ کی اوبه به نه خرابېږي، دا یو ګټه. بل دوی هغه یلی خو د دې سره سره چې د یلی کانکریټ کوي دراسته ته بیا هغه د کور اشغال پلاستیکونه بل بل ار سي شي راوړي په یاله کې اچي، کله چې په یاله کې واچي یو خو کانکریټ کړي چک اوبه تنه جذبېږي په ځمکه کې، بل دا پلاستیکونه مچي یاله بندي اوبه باران وخت راوړي نو کابل ښار نه سمندر جوړي. بیا خلک نیوکه کوي چې ولا عدالت پلانی اداره کار نه کوي، حکومت جمن نه لغن تعهد نه لري کار نه کوي، یعنی مشکل وګوره په کوم ځای کې ده.
دا مسله خو صحیح ده، لیکن خپلواک صاحب ادي اقل پاغو سیمو کې هغه شارګي او هغه مینو کې چې تازه جوړی شي یا تازه جوړی شوی دي پیغو کې د کانالیزیشن امکانات نشته، پیغو کې یعنی څوک یو خارګي جوړوي مکلف شي چې باید حتما کانالیزیشن هم ولري، کله شي په قیمت او څه زیات تمام شي، لیکن ورو ورو به دغه سي په ټولو ساحو کې کانالیزیشن جوړ شي او دا وب لزای کېدو وشغورل سي.
زه دې تر اعظم افغانستان په کابل کې د کانالیزیشن یو شرکت دی، هغه د دې مسولیت لري، یعنی دا دنده د هغه ده چې په کابل کې په کانالیزیشن باندې کار وکړي بلکې په ټول افغانستان کې. یو بل هغه خبره کوم چې اړتیا نشته چې د خښتو سرکونه د تیګو سرکونه جوړ شي، صرف د سرکونو د ویلو هغه سطح دی نه کانکریټ ادارې. یو بل استاد ویل چې جذبي څاګانې، ما اول کې یادونه وکړه چې د اوبو ملي اداره د کابل په درې برخو کې د آسیا فرختي بانک سره په مالی مرسته د کابل په درې برخو کې چې د بادام باغ، دوغابات او د چا عبدالحق سلور لار ده، په دې ځایونو کې آزمایښتي څاګانې وستلې دي، اوبه الته سطحي اوبه په ځمکه کې جذبوي تر څو هغه څاګانې چې په سل مترو کې اوبه ورکي هغه باید په اتیا پنځوس کې اوبه ورکي. دغه پروسه تکمیل شوې ده، آزمایښتي مثبته نتیجه ورکړې، موږ دوه میاشتې بعد خلکو سره خبرې کړې، د سیمې هغه ډېر راضي دي. همدغه پروده آزمایښتي و عملي چارې شل نورې پروژې د کابل په مختلفو برخو کې شروع کیږي څوارلسم کال کې، چې د دې دا یو خورا ګټوره او مثبته چاره ده. بل د دې ترڅنګ په کابل کې موږ د باران او واورې اوبه، باران او واوره چې په بامونو ورېږي، مخکې به داسې یو کار کېده چې کله به باران وشو واوره به شو هغه اوبه به راغلې په سړکونو ته، یا به هغه ساحې چې سیمنټ دي خلکو به همدلته واوره اچوله، مونږ ورته یو سیستم جوړ کړی همدغه د واورې او باران اوبه د بامونو نه په ځمکه کې جذبو. دا یو ډېره مؤثره طریقه ده چې دې سره به د ځمکې لاندې اوبو سرچینې پیاوړې کېږي. دا معمولا د اوبو ملي ادارې په انګړ کې او زمونږ مربوط چې کوم ریاستونه دي د هغې په انګړونو کې مدا چاره عملي کړې ده. چاره مثبته ده. ټولو دولتي ادارو شخصي ادارو ته مو وړاندیز کړی، خپل پلان هم ورسره شریک کړی، کم مصرف پرې راځي خو نتیجه خورا ګټوره ده. دا کار هم شوی دی. د دې ترڅنګ مو هغه غیر الکولي مشروبات چې تولیدي غټ شرکتونه چې هغوی ډېرې اوبه باسي کابل کې، هغوی سره ته مو یو پلان باندې کار کړی. دوی سره مو ناستې کړي دي، مشترکه جمهوري ریاست سره مو دا طرحه شریکه کړې ده چې هغوی باید د کابل نه وویستل شي، لرې ولایتونو ته لاړ شي. مثلا یو غټ شرکت دی په کابل کې اوبه تولیدوي، دا وړي په بامیانو کې خرڅوي. موږ څه وایو؟ ته لاړ شه په بامیانو کې اوبه تولید ته، په بامیانو کې خرچ کړه، په ننګرهار کې تولید کا، په ننګرهار کې خرچ کا. بل ډیر پوکسم پاغه ولایتونو دی چې دی ورته انتقال کو چې ډیر اوبه لري، سطحي اوبه یا د ځمکې لاندې، لکه کاپیسا شو، پروان شو، پنجشیر شو، بامیان شو، یا نور ولایتونه چې اوبه سطح په کې لوړه ده هلته انتقالو. د دې ترڅنګ د اقتصاد وزارت سره خبره کړې ده چې دوی کله جواز ورکوي دغه شرکتونو ته، ځکه د جواز هغه اقتصاد وزارت ورکوي چې د اوبو ملي ادارې سره باید په همغږۍ جواز ورکول شي. کابل کې اوس مال د شرکتونو جوازونه بند دي، یعنې موږ هیچا ته جواز نه ورکوو، ځکه شرکتونو بې حده زیات شوي، په دې باندې کار کوو چې دا باید انتقال کړو نورو ولایتونو ته، نو جواز هم بند دی. روسۍ خبره دا ده چې یعنی زمونږ هیوادوال چې په کومه نوې طریقه چې په نړۍ کې کاریږي، هغه که د سرکونو اوبه په ویلو کې جذبول دي، که د بامونو اوبه په جذبول دي، که جذبي ساګان دي، که هره طریقه ده، چې زمونږ هیوادوالې فکر کوي د اوبو ملي ادارې هلته عملا کار کړی او اوس پروژې موجودې دي.
بله، ډېره مننه استاد دودیال. فکر کوم چې ښاغلی خپلواک هغه خبرې وکړې چې فکر کوم چې تاسې غوښتل وی کې چې په څه شکل سره کولی شو اوبه له ضایع کېدو وساتو، زیرمه یې کړو، که څه پې زیاتوي صرف یوه دقیقه وخت لرو، مهرباني.
غواړم د افغانستان نجیب ملت ته یو پیغام واورم. ستاسو رادیو له لارې ډېرو قدرمنو ولسونو، خلکو درنو، دغه جنګونو شدت په خپله د دې معنا لري چې افغانستان خپلو اوبو ته متوجه شوی ده او د اوبو مدیریت کولو ته ملا تړلې او یو ستراتیژي ورته جوړه کړې ده. نو اوس چې موږ دغه بندونه جوړو، دغه څه اوبه چې اوس سپما کوو او لرو یې، دا تاسو باور وکړئ چې د همدغو شهیدانو د وینو په بدل کې دي چې دغه وختونو کې جنګونو څومره زور اخیسته ده. نو دې اړخته پام وکړه، د بل خوانه زه د مربوطه اداراتو ته داسې پیشنهاد درم چې د اوبو د صرفه جویي په خاطر د اوبو مصرفونکو باندې مالیات ولګوي. موږ ډېرې موټر شیګانې، حمامونه او ډېر داسې څه لرو چې اوبه ډېرې زیاتې مصرفوي، ما میټر ورته نه دی لګولی. دغه میټر لګول په خپله یوه صرفه جویي ته دوی مجبوروي. د دې په مقابل کې دولت ته مجبور دي چې د اوبو صرفه ورکړي، لکه برق غوندې. د بل خوانه موږ که چیرې وزارت زراعت د قطري آبیاري چې ډېر اوبو مصرف کېدو مخه نیسي، که دغه طریقې هم موږ په زراعت کې، په مالداري کې، په دې کې دغه شیونه کار واخلو، انشاءالله موږ به په اوبو کې یو څه صرفه جویي هم کړي. نو پیشنهاد مې دا ده ټولې دغه تخنیکي او تخصصي.
بله، سلامت اوسئ. فکر کوم چې په دې موضوع ډېرې خبرې کېدای شي. په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم پې خبرې وکړو. د پوهنتون استاد او د علومو اکاډمۍ غړي پوهان بشیر دودیال، د اوبو د تنظیم د ادارې ویندوی، نظام خپلواک د ولسي جرګې د تفتیش د کمیسیون غړي محمد ابراهیم غشتري، او ډیپلوم انجینیر خلیل احمد عادم چې د بندونو متخصص دی. له ټولو څخه مننه. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو چې خپرونه مو واورېده او بیا مو ټلیفونونه وکړل.
دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، وطن زما وطن، شکلی تر هر چا وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن. زموج موره زموج ده بابا کوره پزړونو کی مزوره پوین کی مشوره پزړونو کی مزوره پوین کی مشوره پر هر تم چکوره زما دستور